द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रानो रिदुनको औकतुनको अस्सलामु अलैकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो आउ टीवी दे او قدر من اردن کو د دیوان لیکون کې زه محبوب شلیل
زه افتخار حسین
او نن به په دې یو ساته خبری خبرونه کې کوم مهم رپورټونه اوري او ګوري حال وړاندې کوي افتخار حسین
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په سو شیبو کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کوي ته دغه غونډې مهم ټکی سړي د نړۍ ترنا سره تمیری او پاکستان د کم چیلنجونو سره مخ دی دا به تاسو وړاندې کوو نه خپنهغه د نیویارک نه
او د ترڅنګ کډر منو اوریدونکو د افغانستان کندوز خار کې امریکایي جنگي جازونو د ځای هوائي ډګر خواته د طالبانو په مورچو بمباري کړي په کندوز کې د طالبانو پاسو نوې اندېښنې راپورته کړي په دې حکله به هم تاسو ته په دې یو ساته خبری خبرونه کې معلومات وړاندې کوو
په خبرونه کې به تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو چې د امریکا حکومت په پاکستان کې د خراسان ډلې مشر حافظ سید خان او د هغه په ډله بندیزونه لګولې دي او ولې د امریکا چارواکي په خاصه توګه هغه سنټران چې ډیو رادیو سره مرکې کړي دي وایي چې د داعش پر ضد دا وختي د یو نړیوال ائتلاف ضرورت دی وایس آف امریکا ډیو رادیو دی قدر مونږ کتونکو اوریدونکو زو نیویارک ته په نیویارک کې د ډیو رادیو زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ د ملګرو ملتونو په ودانه کې موجود دی سو شیبو کې بعد پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف دغه غونډې ته وینا کوي په دې غونډه کې به کم کم نور دا وخت چې تقریرونه دي هغه به کیږي دا د سر تړلې پښتنې دغه ټول تفصیل به هغه وړاندې کوي نصیر کاکړ صاحب ستړی مشه ډیره مننه د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په سو شیبو کې خپل خطاب کوي عمومي غونډې ته په دغه اړه باندې چې کوم غټ پکې نقطې دي غټې خبرې دي تاسو سره کوم معلومات دي
افتخار حسین صاحب دلته چې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو سره خبرې کړې دي نو دوی راته ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف زیاتره توجه به په سیمه کې امنیت او ثبات باندې وي د کشمیر او افغانستان په کښالو به خبرې کوي او دا چې لګاونډي هندستان سره به د سولې د خبرو بیا شروع کولو لپاره شایي چې خپل نوی پلان وړاندې کړي په لاین آف کنټرول باندې په روسیه کې رامنځته شوی کړکیچ په حق له هم به خبرې کوي د دې ترڅنګ هندي مطبوعات چې ملوستري دي نو هغه وایي چې نواز شریف بعد د ملګری ملتونو د امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل لپاره د هندستان د دایمي غړیتوب مخالفت هم وکړي پاکستانی چارواکي وایي چې وزیر اعظم په نړۍ کې د پاکستان عکس شکولو لپاره هم د ځینې اقداماتو ذکر وکړي چې پکې د ترګري ضد مبارزه او په دې لار کې د اتیا زره شاوخوا پاکستانیانو او پوجیانو د مرګونو ذکر به وکړي هغه به د ترګرو په ضد د افغانستان پولې ته څیرمه قبایلي سیمو کې د ضربې عذب عملیاتو په مهال لاسته راوړنو او کامیابیو باندې به هم په خپله وینا کې خبرې وکړي دا هم چارواکي وایي چې هغه د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله لخوا د هغه تورونو جواب هم وایي چې په خپله وینا کې ملګري ملتونو ته ویلي وو چې پاکستان اوس هم د افغانستان حکومت مخالف وسلوالو ته تربیه ورکوي او د پاکستاني استخباراتي ادارو په ملاتړ د هغوی مرکزونه فعال دي او له هغه ځایه په افغان خاوره باندې تروریستي عملیات کوي عبدالله بیا په خاصه توګه د حقاني ډلې ذکر هم وکړ او تورې ولګوي چې د پاکستان حکومت دغه ډلې په ضد هیڅ اقدام نه کوي دلته پاکستاني چارواکو دا هم راته وویل چې ان نواز شریف په اقتصادي همکاریو هم خبرې وکړي او په نړیوال ورورولۍ باندې په ژغ وکړي چې په پاکستان کې پانګې اچونې ته پام وکړي
نصیر احمد کاکړ صاحب تاسو دغه خ نقطو ته اشاره وکړئ چې د امنیت خبرې دي په کې د ضربې از په سیمه کې چې سره واندې په خاصه توګه د افغانستان تورونو ته ځواب او کېدی شي چې د قبایلي سیمو څخه به کور شوی خلک دا وخت هغوی هم دا تمه لري چې په نړیواله کچه د دوی مسلو ته کتنه وشي د یو ان جی ای ملګرو ملتونو چې عمومي کوم غونډه ده د نواز شریف نه علاوه دې ته به نور کم داسې د نړۍ ستر مشران نن تمه ده چې تقریرونه کوي خپل ویناوي کوي.
بالکل لکه څنګه چې تاسو هم اوریدونکو ته وویل، نواز شریف په یو څو شیبو کې ملګری ملتونو عمومي شورا غونډې ته وینا کوي. دوی پر ډېر لسم لمبر د نن ورځې په فهرست کې تر دوه وړاندې د فلسطیني ریاست محمود عباس وینا وکړه، د ترکیه وزیر اعظم احمد داوتوګلو وکړه، د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا واجد وکړه، د سریلانکا، د لبنان مشرانو هم وینا وکړه، د کروشیا صدر هم خپل وینا وکړه، او دارنګ برونای او نور هیوادونه افریقایي هیوادونه هم په دې لیست کې دي، دا هوی مشرانو به ویناګانې کوي.
نصیر احمد کاکړ صاحب، ډیر ډیر مننه. خو خپل اوریدونکو ته مونږ دا یادګیرنه ورکو چې کله هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویناو کې یو واره به بیا مونږ نه خپنې غتاوسته درزو، او هغه خبرې چې کمې هغوی کوي دوی ته به مونږ وړاندې کوو. یو جهان مننه.
مننه. کور مو ده. کور مو ده.
مننه.
گران اردونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی او ساتا خبری خپرونه لا دوام لري. زمونږ هغه اردونکو چې سمارټ فونز لري هغه د ډیو ریډیو خبرونه نیخ پنیغه په سمارټ فونز باندې هم اوریدل شي. یو اپ دی چې ټیون ان نومیږي، دا چې کله تاسو ډاونلوډ کې نو په سرچ بار کې وی او ای پښتو ډیو ریډیو لیکي، نو دا سه تاسو د ډیو ریډیو خبرونه نیخ پنیغه په خپل سمارټ فونز باندې هم اوریدل شي. ورزیو رپورٹ رختہ د افغانستان قندوز خار کې امریکایي جنگي جازونو د ځای هوائي ډګر خواته د طالبانو په مورچو بمباري کړې ده. په قندوز کې د طالبانو پاسون نوې اندېښنې راپورته کړې. په دې کله باندې د افغانستان څخه د ډیو ریډیو خبريال کمال صدات رپورٹ تاسو ته وړاندې کوو.
تر اوسه پورې له قندوز ولایت نه ګډوډ خبرونه ترلاسه کیږي. لا معلومه نه ده چې دواړه غاړو ته څومره مرجو بلا وښتي ده، او دا هم معلومه نه ده چې د حکومت په پیل شوو عملیاتو کې آیا حکومت پرمختګ کړی دی او کنه. بل طرف ته طالبان هم وایي چې دوی هم ځینې سیمې نیولې دي. خو له دې سره سره حکومت وایي چې د قندوز ښار د بیرته نیولو لپاره یې تازه دمه ځواکونه لیږلې دي. همداشان نوي رسیدلې رپورټونه دا ښایي چې د نړیوالو ځواکونو سپیشل فورس هم قندوز ته رسیدلی، تر څو له افغان ځواکونو سره د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره مرستې وکړي. مګر دا هم لا څرګنده نه ده چې کله به نوموړی ښار بیرته د افغان ځواکونو لاس ته ورشي. خو حکومت وایي چې دوی زیات زور ځکه نه کاروي چې ملکی خلکو ته پکې زیانونه وانه وړي. د کندوز نیونې خلک او د پارلمان غړي ډېر اندېښمن کړي دي، او په حکومت نیوکې کوي چې ولې په ډېرې اسانۍ سره کندوز د طالبانو لاس ته ورغی. په پارلمان کې د کندوز ولایت د خلکو استازي فاطمه عزیز چې ډیره قهرجنه وه، د چرواکو وروستۍ خبرې چې کندوز ته تازه دمه سرتیر استولې وغندلې، او هغه یې د خلکو د غولولو لپاره وبللې.
ما یک اقدام عاجل به خاطر نجات قندوز میخوایم. ما یه حرفای دروغ نمیخوایم بشنیم که هر دقیقه بر ما میگه
دیوایی مونږ د کندوز د نجات لپاره د بیړني اقدام غوښتون کیو. مونږ نور دا دروغ چې ګوره کوویلی گو، او دا د مونږ مرستندوی ځواک لګو، دا ټول دروغ دی او مونږ نشو منلای، او چرواکی باید نور داسې دروغ ونه وایي. نور وکیلانو هم نږدې ورته خبرې کولې، خو ځینو وکیلانو له حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د کندوز ولایت چرواکي باید محاکمه شي، او حکومت باید خلکو ته د دغې پیښې سپیناوی ورکړي. دی افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل چې د کندوز د نیونې په اړه ولسی جرګې ته ورغوښتل شوی وو، د نورو دلایلو تر څنګ یې له خلکو بخښنه وغوښته چې کندوز یې په ډېرې اسانۍ سره له لاسه ورکړ.
ارزی که ما نتانستیم از پاجه قندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم قندوز معذرت بخواهیم.
دیوای دا چې مونږ د کندوز د فاجعه په مخنیوي کې پاتې راغلو، نو په دې اساس مونږ د افغانستان او د کندوز ولایت له خلکو نه بخښنه غواړو. د کندوز په اړه باید وویل شي چې کندوز د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې له تخار، بغلان او مزار شریف ولایت سره سرحد لري، او همداشان له تاجکستان هیواد سره هم په سرحد پروت دی. دا ولایت هم افغان حکومت او هم طالبانو ته ستر ستراتیژیک اهمیت هم لري. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونو کتونکو او اوریدونکو تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړې د کمال صدات رپورت تاسو اوریدئ چې په کندوز کې دا وختي سه حالات دي. دا حالات سرنګه جوړ شو او ولې کندوز چې د ځنې برخې د طالبانو لاسو ته پریوتلې هغه حالاتو ته کتنه په وایس اف امریکا یو رپورت کې زمونږه همکارا منزه شهید کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
د کندوز اوسنی امنیتی حالت یو غربی امنیتی مشاور چې ټیټ کالا هنومیږي دا مهال په افغانستان شمالي سیمه کې کار کوي. وایس اف امریکا دا ویلي چې د افغانستان شمالي ولایت کندوز د طالبانو لاس ته ولیدل د حکومت جوړي امنیتی ستونزې او کمزوري بلي.
Beginning especially in April when the Taliban launched their initial spring offensive in Kunduz, which essentially had the effect of collapse.
په ظاهر خو داسې ښکاري لکه کندوز ښار ناڅاپي د طالبانو لاس ته تللی، خو په اصل کې په دې ښار د طالبانو د قبضې کېدو حالات د تیرو څو میاشتو راهیسې هغه وخت سازگار شوي وه کله چې په تیر اپریل میاشت کې د طالبانو په کندوز کې د پسرلی په موسم د خپل جنگ پیل کړی و. د طالبانو د دغې حملې له سببه په ولایت کې د افغان پوځونو ډیر دفاعي ځایونه هم ړنګ شوي دي. افغان چارواکو دا خبره منلې ده چې د کندوز ولایت د انتظامیه د اقتدار لپاره روان جنگ په کندوز د طالبانو د حملې سبب جوړ شوی. په کابل کې یو سیاسي کارپوه هارون میر ویلی دی
This is a good indicator that people have lost their hope in this government, and this is a majority of young Afghans and those who are relatively educated that are trying to flee the country. It shows that people don't trust them and there's no hope for them.
هغه وایي چې د بیروزګاری او د دې سره سره د بد امنۍ له لاسه ډیر خلک د هیواد نه تښتیدلی دي او په کندوز د طالبانو د قبضې له سببه کی دای شي چې د تختیدونکو خلکو شمیر نور هم زیات شي او دا شان د اشرف غنی په حکومت د خلکو اعتماد به نور هم کمزور شي.
گران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی او ساته خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان اعزاز احمد چودھری ویلی افغانستان کې یو قانوني منتخب حکومت دی او دوی د هر هغه ډلې مخالفت کوي څوک چې د افغانستان په خاوره قبضه کول غواړي. نوموړي اعزاز چودھری دا خبرې د کندوز سر ایالت په تناظر کې خبریالانو ته کړي. په دې کله باندې ارشد حسین نور حال وړاندې کوي.
د امریکا خار نیویارک کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری ویل چې افغانستان تر اپېخ شخړې په بل کم یو هیواد د تورونو لګولو سره نشي هوارې دي او پاکستان د دغه گاونډي هیواد د مسلو په امنناک توګه حل غواړي.
هم دهشت گردو کی جڑ جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان، تو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہاں بھی اسی قسم کا عمل جاری ہو اور ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ پر امن بقائے باہمی کا ہے، لیکن یہ فیصلہ کہ افغانستان میں افغان دھڑوں کو خود کرنا ہوگا، افغان میں جتنی پارٹیز ہیں ان کو خود کرنا ہوگا کہ وہ ڈائیلاگ کیسے کریں گے. پاکستان ایک سہولت کار ہے اور اس لحاظ سے اپنا کردار جو ہے مثبت انداز میں مخلص انداز میں کرتا رہے گا.
دی وائی پاکستان ترہگری د زیلو نه ختمول غواړي او د ترہگری پر ضد مبارزه کې یو فیصله کن پړاو تر رسیدلې دی او د دې لپاره مهم ده چې په افغانستان کې هم دغه شان عمل جاری وي او په دې لړ کې پاکستان د افغانستان سره په ګډه کار کول غواړي او دواړو لپاره په شریکه دغه مسلو حل لټول وي، خو پاکستان غنی چې دغه جنگ ځپلی هیواد د شخړو حل په امن نه کتو ګروزی او دا پریکړه به افغان سیاسي ډلو لا په خپل کول وي چې د جنگ یالو سره مذاکرات څنګه کوي او پاکستان به د سہولتکار په هیڅ خپل کردار په اخلاص سره ادا کوي. د یادونه ول د چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری دا بیان په یو داسې مقام مخه تراغلی دی چې 13 ورځ د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله په پاکستان غږ کړو چې د هغه وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو خپل وعده پوره کړي، څوک چې د پولي د دې غاړې نه په افغانستان بریدونه کوي او دغه هیواد د بے ثباتی سره مخ کوي پرستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقات د خرابتیا لاندې کچې تراغلي دي او سیړونکو یره لري چې د افغانستان په شمالي خر قندوز د طالبانو د قبضې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د وړاندې نه د بے باورتیا ښکار اړیکې لا نورې هم ترنګلی کې دی شي پاکستان کې د دفاعي چارو سیړونکو د اعزاز احمد چودري دغه تازه بیان د افغان طالبانو او دولت لپاره یو مهم پیغام بلی د دفاعي چارو سیړنکار خاغلی بریګیډیر محمد صاد په دې حق لا صدا سوایي
زما په خیال باندې دا خو پاکستان یو پیغام دواړو کوم دغه دی مزاحمت ته هغه تم ورکړي دي او کوم کابل کې حکومت ته هغه ته هم دا پیغام دی چې مونږ صرف افغانستان کې کوم کابل کې حکومت ته هغه جایز حکومت غني او کوم علاقو باندې قبضہ شوا یا لگا شو لگا پاکستان منل تا تیار نہ دیکھو دا مزاحمت پر دا یو پیغام دے چے کدی پزما ک بن گٹے ہوم کی نو ک پاکستان کو کہ ملک دا دا گٹے دا نہ کئی بنی نہ او اگے تا اگر درجہ نہ ور کی نو باقی دنیا بم نہ ور کی دا سے ملال متحد ول ہوم نہ ور کی نو دا یو پیغام دے مزاحمت تے شد دے نہ فائدہ نہیں کی کی تاسو پزما ک بن سے گزرے ور سوالے ونی ولے یا لس د صبح زین مونی ولیا د افغانستان په علاقه باندې قبضه وکړه نو هغه تاسو ته انټرنیشنل ریکګنیشن تاسو نشي درکولی
خاغلی بریګیډیر محمد صاد مخ کې وای پاکستان لبا افغانستان کې روان جنگ نور خورې دوتا پرې خودل نه دی پکار
نو هغه پاکستان مطلب دار چې دا اوس دا ویل چې دا د افغان مسله دا او افغانستان به حل کیږي ما په خیال باندې هغه دغه کیپاسټی نه لري دغه قابلیت نه لري چې هغه خپل په منځ کې چینی او یو بل سره خبرې وکړي نو دغه پاکستان له لګون د کسرول چې کوم دین هغه به جوړول پکاري چې هغه
د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری دا دریز هم تکرار کړی دی چې پاکستان بخپل خوره د یو بل هیواد پر ضد کارولو ته سوک هم پرې نګدي او وای چې پاکستان د افغان چارواکو سره په تماس کې دی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو کې کمزوروالی هم نشتا هغه زیاته کړه امریکا او چین هم غواړي چې د افغانستان دننه د روغې جوړې بهیر کامیاب شي او په دې لړ کې د افغانستان سره رابطې جاری دي ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈی وای
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے قدر من اور دن کو دمے اڑان دے تاسو دا ارشد حسین رپورٹ اور دے چے دا پاکستان پا افغانستان کندوز کی روانی جگڑے باندے سخ برگون دے زکا چے پاکستان دا گنی کہ چھرے پا افغانستان کے امن نوی سیما کے امن نشی رات للے اوس زو هاغا نړیوال مطبوعات چې دا وخت په افغانستان او خاص توګه په کندوز باندې ستر مضمونونه لیکلي دي د ته کتنه کړې ده سیړنې کړې ده په دې کې وال سټریټ جرنل نیویارک ټایمز واشنگټن پوسټ او نور د نړۍ ستر اخبارونه کمې خبرې کوي یو پښتنه پکې ډیره مهمه ده هغه دا چې د کندوز جګړه د امریکا په افغانستان کې د ځواکونو په موجودګۍ او د دوی په مودا چې آیا څومره پاتې شي په دې ځنې نوې پوښتنې راپورته کوي مختار خلیل دغه مضمونونو نچوړ تاسو ته وړاندې کوي
د افغانستان د شمالي سیمې یو ډیر اهم خار کندوز د ګل دورزنه د طالبانو د یرغل لاندې وو او تازه خبرونه دادي چې طالبانو اوس دغه اهم خار کندوز نیولې دی د دنیا په تقریبا ټولو اخبارونو کې او په الکترونیکی میډیا د ګل د ورځې په کندوز خار د طالبانو د قبضې کېدو خبرونه په اول نمبر سرخو کې شایع کیږي او نشر کیږي نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په کندوز خار د طالبانو د قبضې کېدو د سرخط لاندې یو تفصیلي اداریه چاپ کړې ده د ادارې په سر کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د شمالي سیمې په کندوز خار د طالبانو په قبضه کېدو باید چې امریکا راوي خشي ادارې لیکي چې طالبان د تیرو سومیاشتو راسي د کندوز نګیر چاپیره تو پراتو ځکه چې طالبان د وړاندې نه د دغه سیمې په کلو قابض شوي دي د افغانستان د ملګرو غربي ملکونو فوزي منصوبه سازانو ته د افغانستان د فوز د مالبرداري او د تنظیمي شخړو د وخت د سره علم دی، خو افغانستان نه د فوزونو وستو د صدر اوباما د وخت نیټې له سببه افغانستان کې د امریکي او په نیټو کې د امریکي د اتحادي ملکونو موجودګي ډېره راکمه شوې ده. په قندوز د طالبانو د قبضې کېدو په معاملې یوازې امریکې لنه بلکې کلهم غربي نړۍ لا فکر پکار دی، ځکه چې افغانستان کې امریکې او په نیټو کې شاملو ملکونو په تیرو څوارلسو کالو کې د خپلو وینو تویولو او د خپلو سرونو په قربانولو کامیابۍ حاصلې کړې دي. وال سټریټ جرنل خپل اداریه کې زیاتوي چې قندوز ښار په کال 2001 کې کابل کې قائم د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته ډومبې لوی ښار دی چې طالبانو نیولی دی. د قندوز ښار د طالبانو اختیار ته تلل که یو طرف ته د ښاغلي اشرف غني د یو کلن حکومت دپاره یو لوی سیاسي او نفسیاتي غزار دی، نو بل طرف ته په دې به د طالبانو د نوي مشر د ملا اختر محمد منصور شمله هم ډېره جګه شي. افغان صدر اشرف غني خو د ډېر وخت نه په دې تمنا چې طالبانو سره به خبره جوړه شي، خو د طالبانو نوی مشر د روغې جوړې نه زیات د علاقو نیوو شوکی دی. ملا منصور په دې ښه پوه دی چې د امریکې صدر اوباما د کال 2016 تر اخره پورې افغانستان نه د خپلو ټولو فوزونو د وستو په خپل لوز ټینګ دی. همدغه سبب دی چې ده د موقع د انتظار کولو لار خوښه کړې ده. وال سټریټ جرنلز لیکي چې د قندوز ښار آبادی 300,000 نفره ده. افغان فوزونه د قندوز د بیا نیوو تابعیا کوي، خو خبر دی چې طالبان د نهې په ورځ د ښار نه ګیر چاپیره د افغان فوزونو په جوړو مورچو ورختلي او دی نیولی دی. اداریه لیکي چې امریکې تر اوسه پورې په طالبانو یو ځل هوایي حمله کړې ده، خو اخبار امریکې له مشوره ورکوي چې د طالبانو د څه قسمه لویې کامیابۍ نه وړاندې د امریکا د افغان حکومت هر قسمه ملاتړ وکړي. په قندوز د طالبانو د قبضې له سببه کېدای شي چې د نورو ښارونو په حفاظت د معمورو افغان پوځونو استقامت کمزوری شي. وال سټریټ جرنل د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د امریکې د حکومت چارواکي د څه وخت نه اخباروالو ته بیانونه ورکوي چې دوی افغانستان نه د امریکنو فوزونو په وستو سر دوباره غور شروع کړی دی. افغان صدر ښاغلی اشرف غنی هم د ډیر وخت نه امریکې ته ټینګې ویناګانې کوي چې افغانستان کې خپل لوی شمیر فوز وساتي. وال سټریټ جرنلز لیکي که صدر اوباما امریکا د یوې بلې بیزتۍ نه بچ ساتل غواړي، نو باید چې افغانستان نه د امریکنو فوزونو د وستو په خپله فیصله نظرثانی وکړي.
دا وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دی. د امریکا حکومت په پاکستان کې د خراسان ډلې مشر حافظ سعید خان او د هغه ډلې باندې بندیزونه لګولي. دغه ډلې د داعش سره د ملاتړ اعلان کړي. په دې کې باندې نور حال د اسلام آباد نه د ڈی وی ریڈیو خبریال الیاس خان راکوي.
د امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ لخوا خپور کړی شوی یو پریس ریلیز کې ویل شوی دی چې په انفرادی توګه لس کسان او 15 ډلې د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچول شوی دی. د امریکی د خزانه وزارت هم د 15 داعش مشرانو او د دوی ملاتړ او مالی مرستې کولو پر ضد هم بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د آی ایس خراسان اعلان د دې کال د جنوري په 10 نیټه د یو آن لائن ویډیو د لارې شوی وو، او د دې ډلې مشري د تحریک طالبان پاکستان یو پخوانی کمانډر حافظ سعید خان کوي، او ورسرا د پخوانی پاکستانی او افغان طالبانو ډلو کمانډران هم شامل دي. ډیوا ریډیو چې د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سعید نذیر نه اپوختل چې آی ایس خراسان څومره مهمه ډله ده، او په دې موقعه د امریکې لخوا دا د تراګرو په فهرست کې اچول څه پیغام ورکوي، نو د هغه ویناوا
علاقہ چپتر رول آف خپل قدمونه خی سد پاکستان پزمکا او ډیر د افغانستان پزمکا باندې او نو پدی باندې پابندی لګول یو قسم لا بین الاقوامی سطح دا خودل دی چیر منگا د دوی حیثیت چیلنج کوو او دی خلاف یو محاد جوړو.
د پاکستان حکومت سو زلا دا خبره رد کړی دا چې داعش په پاکستان کې وجود لري، خو بلخوا د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د داخله چارو وزارت په پاکستان کې د داعش په اړه معلومات راغونډولو امر جاری کړی دی. د امریکې لخوا خپور کړی شوی تازه فهرست کې د انډونیشیا، پاکستان، سعودي عرب، تیونس او نورو هیوادونو ډلې او انفرادي خلک شامل کړی شوي دي چې پکې درې فرانسیسیان او پنځه د برطانیې وګړي هم شامل دي، او مقصد یې امریکني چارواکي دا ښایي چې دا ډله د ټولې نړۍ دپاره یو خطر دی او دې دپاره ټولې نړۍ ته په ګډه سره عملیات کول پکار دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
بخیر راغلی بی بی شیرینا، کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا.
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زیده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. امریکایي چارواکي وایي تندروا ډلې داعش ته ماتې ورکول لپاره د نړیوال ائتلاف ضرورت دی. زموږ همکار افتخار حسین د امریکایي سینیټرانو سره مرکې کړې دي، څوک چې د سینیټ د خارجي چارو د کمیټې غړي هم دي. د دغه مرکو نور حال په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
په اروپا کې په لکونو د شام څخه بې کوره خلکو پناه اخیستلو وروسته اوس نړیوال څېړنکاران او امریکایي چارواکي وایي چې داعش تندروه ډله صرف امریکا ته نه بلکې ټولې نړۍ ته خطر دی، او ځکه د دې مخه نیول د عرب نړۍ سره سره د نورو نړیوالو هیوادونو ذمهواري هم جوړیږي. د امریکا د سینیټ غړي سینیټر ډیوډ پلو وایي چې د داعش تندروه ډلې پر ضد یو نړیوال ائتلاف ضرورت دی، ځکه چې یوازې کوم یو هیواد شام کې د جګړې حل نشي راوستي. د کانګرس په ودانه کې د سینیټ خارجه چارو کمیټې د غغړی سینیټر ډیوډ پردو په یو مرکه کې ډیو راډیو ته وویل،
You know, we've got to have a global response to this. This no one country is going to solve this, not the United States.
دته بعد یو نړیوال خبرګون ضرورت وي. یوازې دا هر څه کوم یو هواد هم نشي کولی. یوازې نه دا امریکا، نه برتانیا او نه بل کوم یو هواد کولی شي. د سینیټر په روستیو کې د شام کډوالو حالات لیدلو لپاره اردن ته سفر کړو چې په دغه سیمه کې سروان دي او د خلکو حالات څنګه دي په خپل ویني. ډیو راډیو ته په دغه مرکه کې ویل چې په دغه خلکو یې زړه ډیر خفه شو، او په کار ده چې په شام کې هغه حالات زیلې وستل شي کم چې د خلک بیکوره کوي. دا وخت کې وکتل شي مسلمان هیوادونه د داعش فکر هسي خوردی، ولې د دې مخنیولو لپاره کوم عملی ګامونو اخیستلو ته تیار نه دي. د امریکا د سینیټ خارجه چارو کمیټې یو بل غړي چې د ورجینیا نه سینیټر دی ټیم کین وای، داعش د عراق او شام په خوره پیدا شوی او لویږي، او دې ډلې ته ماتې ورکولو کې به مهم کردار په دغه سیمه کې هیوادونه په خپله لبی. د سینیټر په ویل چې په دغه سیمه کې د داعش پر ضد کوم داسې مشران اوس باید چې رامنځته شي. دی وای،
And so we have to see nations of the region step up and provide better leadership against ISIL. موږ
دا کتلوی چې په سیمه کې د داعش پر ضد کوم داسې مشران شته دی او کنه، او دوی ژمنه لري او کنه. د سینیټر خپل خبرو کې دا هم ویل چې سعودي د یمن پر ضد خډيره توندوي خودله ولی داعش د حوثی اغیانو نه غټ خطر دی. د دې پر ضد یې کومه ژمنه نه ده څرګنده کړې. او صرف سعودي نه بلکې نور یو شمیر د خلیج هیوادونه هم په دغه سیمه کې ژمنه نه ښایي. د امریکا صدر براک اوباما ملګرو ملتونو کې وی غونډې ته تیره ورځ ویلي وو چې د توندرو ډلې آیس خلاف جګړه اسانه نه ده او دا به وخت اخلي. په دې موقع مسلمان هیوادونو تیونس، ملیشیا هم د داعش پر ضد د جوړ شوي ائتلاف برخه جوړېدو اعلان کړی دی. داعش توندرو ډلې قبایلي سیمو او پاکستان او افغانستان ځینې برخو کې خپلې خپې مضبوطول پیل کړي دي. او تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان څلور دېرش صوبو کې په 15 کې دا وخت داعش اثر لري. د امریکا خارجه وزارت ته داعش ملګری طالب وسلواله ډله چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې میشته ده خراسان ګروپ په نوم یادیږي، د پاکستان دغه ډله یو ترهګر ډله ګرځولې او د دې مشر حافظ سید خان یې هم یو لوی ترهګر بللې. وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی، تاسو زمونږ غږ د واشنگټن ډی سی نه. نیخ پنی غور قدرمنو کتونکو اوریدونکو، موږ سره اوسېږي. یو شمېر رپورټونه امریکې لرو، خو زه یو ویډیو رپورټ اړخته د ډیوا ریډیو خبریال شاهین شاه رپورټ راکوي چې د مردان ضلع شیرګړ سیمې هغه یو ځوان چې دی د پولیو ناروغ دی، خو ولې حوصله نه ده بیللې او دی دا وخت د پاکستان د مازوره کرکټ په قامی ټیم کې لوبډله کې لوبیږي. د دوی سره خبرې اترې او بیا د دوی د دوستانو سره چې د کرکټ په میدان کې لوبه هم کوي. نور تفصیل په دغه ویډیو رپورت کې.
فیاض احمد د ماشوموالي نه کرکټ لوبې سره مینه لري او دوی خواهش چې پاکستان کرکټ لوبډلې نمائندګي وکړي، خو په ماشوموالي کې په خپل پولیو مرض وهلې فیاض بیا هم د خپل مهنت په وجه نن د پاکستان ملي مازوره کرکټ لوبډلې تیز بالر دی او دوی وایي
نشي انجو ستا طرف میچونه کېدا هغه بیا ورو د پاکستان انټرنیشنل ټیم جوړ شو هغه کې ما دې سلیکټ شو زما یو بل مرګي هرچند په خبر نوم د وکیلاریان او شکر الحمدللہ چې کوم خواهش زما چې زه پاکستان ټیم ته وزم نو شکر الحمدللہ خواهش زما پوره شو پاکستان طرف کوم کرکټ.
فیاض احمد د خیبر پختونخوا اولنې لوبغاړی د پاکستان ملي مازوره کرکټ ډلې کې ټاکلې شوې دی، کوم چې په تیره هفته ډاکه کې د نړیوالې ټی 20 لوبه کې د ټورنمنټ نامور لوبغاړی ټاکلې شوې وو. او فیاض احمد مازوره کرکټ لوبه په پوره نړۍ کې یوازې هیټرک اخیستونکي هم دی. دوی د عام لوبغاړو په شان لوبې کول غواړي، خو ولې چې د مازورتیا له وجې ممکنه نه ده او زیاتره خلک هم د دوی لوبې کتو ته توجه نه ورکوي.
چیم بیٹنگ کوم جو ایشی دا مازورانو دروغ کرکٹ نه کی نو چاتا مازورا او چاتا نارمل خو بیا م زو خپل مهنت کوم خپل کرکٹ کوم خپل شوق ته هغه کو دند پختنو معاشره د سی بس لګو د سپک غنی شي ته د سی تل کې د بس پری باندې مایوس شیم یو غلط نو ما اصل یو شل ساتله د سی ستا یو پیه کی پری باندې بس مایوس شیم.
د فیاض په شان هر مازوره کس د چاپیرچل د نورو عام کسانو ترمنځ فاصله محسوسوي، خو بلخوا د فیاض ملګری کشف الحق هم د کرکټ لوبې شوقین دی
او غواړي چې پاکستان ملي کرکټ ټیم کې لوبه وکړي، خو فیاض په شان مازوره کرکټ لوبو ټیم کې نه.
هغه چې کوم دی هغه کې ډېر ټیلنټ او یو کوم دی ډیسیبل لګا نو هغه چې کوم دی ډېر ښه پلیئر دی. هغه مونږ هم داسې غواړو چې یار مونږ هم پاکستان ټیم د پاره لکه صحیح کسان د پاره د سی بننه داسې لکه مونږ چې څنګه داسې یو برداسې صحیح کسان د پاره و خواهش مو او مخنه تم کو.
په اخیر کې فیاض احمد زیاته کړه چې پولیو مرض مقابله مونږ په خپل کولې شو او یو کس تر هغه وخت پورې مازوره نه دی چې تر کومه دوی خپل ځان نوی مازوره کړي. هر مازوره هغه کې جنیوي او که هله خپل صلاحیتونه دی او پیژني، ولی چې مازورتیا د دې رکاوټ نه دی. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا.
یو سو ساس کی د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دی.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چی پوجره کی دا پیاله کڑنگ نی، دا چینک ٹنگ نی، نو آخا بم لاسی اجره بی.
خو زه نه وایم دا خو عبدالقدوس استاد وایي ځان پوی کا ورشه ورشه حالات کابو کې کا
پښتو ډرامه ورې د ژوند
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری اخبار ون اللہ دوام لری دا صبح خیبر پختونخوا سرخار پہ خبر کے دا پولیو دو نوے کے سنا مخی تراغلی چور سر سخ کال پہ صبح کے دا پولیو دا ناروغان شمیرہ سوار لے ستا اور ٹول پاکستان کی سلور درشو ترسے دلے پا دیکھ لبان دے دا پہ خبر سخا نبیل مشتاق کی رپورٹ تاوستو بران دے کو
روان کال ستمبر د میاشتې درشه می نیټې پورې پاکستان کې د پولیو مرض کرشه وو شمیره سلور دشتا رسیدلې ده د صحت محکمې مشر ډاکټر رحیم په خبره د پیښور شیخانو کلی اوسیدونکو کې 12 میاشتو کائنات کې 13 ورځ د پولیو وایرس تصدیق شوې ده ڈاکٹر رحیم نے مجھے کلا اپختل چ پولیو زد ساس کے اس کلو باوجود ہم کائنات دا پولیو مرض کر شویدا د دس وجہ کی دیشی ندی ڈیو ریڈیو تدا اویل
ضروری نہ ہے صرف چادہ ویکسین نجی ملاو یا ریفیوزلی پولیو مرگ دیشی چکر پولیو ختم دو آخری ٹائم رہا ہے باقی کے بعد دس کیسز ہم رہا دی چھ باقی کے معاشم کا ساتھ ملو گی وہ آغاز نو اس بیمار ہے دو آجے وہ مداخت چلے آغا دورا نہیں رسے دے سے آغا محفوظ شی نو آغے تک دیشی
ڈاکٹر رحیم پا خبرہ معاشمانو کے قوت مدافعت زیادہ والو دا پارا دیتا پولیو زاد ساس کو سرا دنہا نور بیمارو خلاف ٹکے لگول ہم دیر ضروری دی بلخواتا 13 ورس دا کوئٹا کلی بارکزے ایسٹرن بائی پاس کے ہم درے کالو نکیب اللہ کے پولیو وائرس مندل شوے دے واضح دی وچ روان کال پاکستان کے دا پولیو مرض کر شووش میرا سلور دشتا رسی دلی دا چی سوار لس پکی خیبر پختونخوا سلور سندھ شپک بلوچستان اور لس پکی قبائلی سیمی ندی نبیلہ مشتاق وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو پیخبر
وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے قدر منو کتن کو اور ادن کو منگ سر اسے گئے دا پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ملګر ملتونو کی عمومی غونډه ته خپل وینا پیل کړی دا دے باندې با سو شبو کی زمنګ همکار نصیر احمد کاکړ تاسو ته نیخ پنیغه تفصیلات باندې کوي هغوی په نیویارک کې د ملګر ملتونو په ودانې کې موجود دي په دغه رپورټونو خبرونو لپاره به هغوی منګه تاسو ته نیخ پنیغه وړاندې کوو خو زو یو بل رپورټ اړخته د پاکستان قبائلی سیمه شمالی وزیرستان څخه بے کورشو خلکو د بیا ستنېدو درېما لړۍ یا پړاو چې دی دا پیل شوی دی پکې د سپینوام او ځینې نورو سیمو خلک په واپس ستنېږي نور تفصیلات سید اتنان بیٹھنه رپورٹ وړاندې کوي
پاکستانی چارواکي وای قبائلی سیمه شمالی وزیرستان څخه پوځي عملیاتو له امله به کور سوي کډوالو د واپسې دریم پړاو له سبا څخه یو ری بیا پیلوي د پداسې حال چې په شمالي وزیرستان شو وسلوالو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات دوام لري انتظامی له خوا جاری شي معلومات تر مخه په دې مرحله کې بعد سپینوام تحصیل خیسوره علاقې د تورخیل قبیلې خلک بیرته ستانه کوي د دې په خبره د کډوالو لپاره په ایفر بنو میرزایل چک پوسټ د واپسې لپاره انتظامات نیول شوی دی او په میرزایل چیک پوسټ د دې کورنۍ جاج اخیستو وروسته به دیته د 10000 موبایل سیم کارت او ورسره 25000 روپو ای ټی ایم کارت هم ورکولای شي. د سره په لیارې د کورنۍ لپاره د خوراک شک انتظام هم برابر کړی شوی دی. زیتوی دا کډوال به د کجوري چیک پوسټ لارې خپل علاقو ته بیرته واپس کوي او هلته خپل کورونو ته پر رسیدو به شپږو میاشتو پورې خواړه د مرستندوی ادارو په مرسته دیته ورکوي. یړ دی وی چې شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ عمل د تیر شوي مارچ میاشتې له اخري نیټې څخه پیل شوی او انتظامیا تر مخه سپینوام تحصیل او میرالی سب ډیویژن ایدک علاقې ته نږدې و سره کورنۍ واپس شوي هم دي. انتظامیا چارواکي وایي دغه د واپسۍ عمل هغو علاقو ته شروع کړی چېرته چې د عملیاتو وروسته پکښې بنیادي اسانتیاوې په ځای کړی شوي دي. د دوی په خبره د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونه شوه سپینوام ګړیوم دوسلي او رزمک واک اختیار د عملیاتو وروسته پوځي سرتیرو پولیټیکل انتظامیت سپارلی. زیاتوي په دغو علاقو کښې بنیادي اسانتیاوې په ځای کولو سره سره به مرحله وار د دغو خلکو لپاره د واپسۍ عمل پیلوي. یړه دوي چې شمالي وزیرستان کښې وسله والو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات د تېر شوي کال جون میاشتې 14 نېټې راسې پیل شوي دي او دې عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نږدې 100000 نه زیات خلک بې کوره شوي چې دا وخت د خپلو کورونو څخه لرې خپلو خپلوانو کرایه په کورونو او کیمپونو کښې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دعوه کوي او وایي د شمالي وزیرستان 95% نه زیاتې سیمې د وسلوالو واک څخه خپل لاسته راوړول شوي دي او د میرعلي میرانشاه بویه دیکان او د تخیل وروسته دا وخت په شوال سیمه کښې وسلوالو په ضد مخ په وړاندې روان دي. په شوال سیمه کښې 2 میاشتې مخته پوځي چارواکو ویلي و وسلوالو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړي او د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي ټانکونه توپې جازونو سره ډرون الوتکې کاروي چې له وجې نږدې تر 200 نه زیاتو وسلوالو ته د بډېرې نقصان اړولی. د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي وایي په میرعلي میرانشاه بویه او دیګان سیمو کښې حکومتي واک په ځای کړی او نږدې تر 3000 نه زیاتو وسلوالو ته د بډېرې نقصان اړولی. خو هغه د وسلوال طالبان دغه دا ویره دوي او وایي چې د عملیاتو پر مهال دوی ته کوم نقصان نه دی رسېدلی. امریکا او افغانستان هم په شمالي وزیرستان سختې اندېښنې لري او وایي چې د عملیاتو پر مهال حقاني شبکې ته کوم نقصان نه دی رسېدلی. خو د عملیاتو له امله تر سیمې پورې د میډیا رسد نه کېدو له امله د دواړو خواوو نه چې کومې دعوې شوي دي د هغې له ازادو سرچینو تر دې وخته پورې چې تصدیق نه دی شوی. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
ښځې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د ښځو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړئ.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو او کتونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خپرونه لا دوام لري. د خیبر پښتونخوا قومي وطن پارټي یو وار بیا صوبه کې د تحریک انصاف په حکومت کې ګډون کړی. دغه ډله 6 میاشتې وړاندې د تحریک انصاف لخوا د کرپشن او غبن په تورونو د حکومتي ائتلاف نه وستل شوې وه. په دې کله باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه وړاندې کوي.
نومبر 2023 کې د بډو رشوتونو په تور د شپږو میاشتو حکومت کولو نه پس لرې کړی شوې قومي وطن پارټي یو ځل بیا د صوبایي حکومت برخه جوړه شوې ده او د دغه ګوند صوبایي چیرمین سکندر خان شیرپاو ډیوه راډیو ته وایي تیر ځل هم د دې ګوند د صوبایي حقونو لپاره حکومت کې شامل شو خو کومه باقاعده لیکل شوې معاهده نه وه. البته اوس په 14 نقطو دواړه ګوندونه سلا شوي دي.
دهشتګردۍ خلاف جنگ چې دی او دلته کې چې کوم حالات د هغې په نتیجه کې جوړ دي، د لکونو په تعداد کې چې کوم پښتانه بې کوره شوي دي، د هغوی مشکلات هم مخامخ کېښدل، د قبایلو زموږ چې کوم مشکلات، بیا زموږ د صوبې چې کوم آئینی حقوق دي، این ایف سی په حوالے سره دي، که هغه د نیټ هایډل پروفیټس په حوالے سره دي، او سره سره زموږ د صوبې د اکانومي چې کومه خبره ده، نو د هغې ټول څیزونه پوینټس موږ ورته مخامخ کېښدل او زموږ 14 نکاتي جنډه وه چې هغه ایجنډا دی را سره اومنلو.
وای د دې تر څنګ به د وفاق نه د صوبې د بجلی اوبو او ګیس ته جایزې ګټې او حقونو ترلاسه کول لپاره دواړه ګوندونه په شریکه جدوجهد کوي او دا به د ټولې صوبې لپاره ګټور اتحاد ثابت شي. خو بلخوا څېړونکي وایي دې عمل سره د صوبې په ځای زیاته ګټه قامی وطن پارټۍ ته رسېدلې ده چې د بډو رشوتونو ټولو تورونو نه صفا شوه او پی ټی آی هم د جماعت اسلامي د فشار نه تر یو حد آزاد شوه. خو خبریال لحاظ علي وایي پی ټی آی به اوس خپل ووټران څنګه قانع کوي؟
تحریک انصاف دا هغه به اوس په بیک فوټ لاړ شي او هغه سره به د دې خبرو لپاره به هغه اوس دلایل ګوري چې په څرنګه خپل ووټر او هغه خلک مطمئن کړي چې کوم متعلق ویلي شوي وو چې قانوني وطن پارټۍ په رشوتونو او د دې وزیران په غیر قانوني اپوائنټمنټس کې ککړ دي. همدغه رنګه تحریک انصاف په دې قانوني وطن پارټۍ پر راوستو سره په خپل ځان نه د جماعت اسلامي هغه دباو هم لري کو کوم چې دی وخت په هغه سره په حکومت کې ملګری.
تیر ځل د پی ټی آی او کیو ډبلیو پی ترمنځ کې په یو بل د بډو رشوتونو تورونه د بیلتون سبب ګرځېدلی، نو پکې د پی ټی آی د مشرانو او بیا په خصوصي توګه د عمران خان هغه سیاسي بیانونو مهم کردار تر سره کړو کوم کې چې نوموړي د صوبایي حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د دفتر پرانیستو اعلان کړو او آفتاب احمد خان شیرپاو دغه بیان لا تعلقي اعلان کړی و. خو د سکندر شیرپاو نه چې پښتنه وکړه چې د داسې حالاتونه را روانو کې د بچ کېدو لپاره دای کم سوچ کړی دی، نو هغه وایي
دا غي لپاره به یو میکانیزم اخی دی چې کم داسې ایشوز راځي په معنی به یو بل موږ اعتماد کې اخلو او د یو بل نقطې نظر ته مخامخ کېدو او بیا به هغه باندې یو پالیسی ډیسیژن اګیشتل کیږي. سره دا چې د دوه کالو هغه لږ ډېر ایکسپیرینس شو، نو امید خدا دی چې هغه به موږ لږ بهتر انداز سره او ښه نقطه نظر سره خپل حالات ته ګوري.
د تړون تر مخه به قامی وطن پارټۍ ته دوه وزارتونه او دوه د وزیرالا د مرستیالو چوکۍ ورکړې کیږي او د سوګن پورته کېدو د سوره امکان لري دوه ورځې پسو شي او دا به اوس وخت ښایي چې دواړه ګوندونه د ځپل شوي صوبې د خدمت لپاره یو بل سره څومره همکاري کوي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
وایس آف امریکا ډیوا رادیو دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، منګ سره زمنګ همکار نصیر احمد کاکړ د امریکا نیویارک ښار نه دا وخت د ملګرو ملتونو د ودانې نه نیک پنیغه د ټلیفون په لاین موجود دی. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف تقریر، خطاب، وینا چې دی سو شپې وړاندې اوس دا ختمه شوله. غټ غټ ټکی یې سدي، په کومو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي، په سیمه کې چې کم د ترهګرۍ پر ضد جګړه ده، د قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات، د داعش خطر، افغانستان سره امن، دا خو دا به هم تاسو ته وایو چې په کومو موضوعاتو خبرې په کار وي. د پښتنو په سیمه، بلوچستان په سیمه، په هغې خبرې نه دي کړي، هغه کمې دي. دا د سره تړلې ټول تفصیلاتو لپاره موږ سره اوسېږي نصیر احمد کاکړ. ستړی مشي ډیره مننه نصیر احمد کاکړ. د ډیوا رادیو اوریدونکو ته که دغه مهم ټکی چې د نواز شریف په تقریر کې وو هغه په رڼا واچوله، هغه وړاندې کې دغه تقریر چې بيخي سو شپې وړاندې ختم شوه دی.
بالکل، دا هغه مهم ټکی کزه و ایمن د وینا چې دا په څو برخو باندې ویشل کېدلی سي. یو خو د ترګری په حواله سره د خبري وکړي او بیا د پاکستان د اقداماتو خبري وکړي چې څنګه د ترګری مخنیسي، د هندستان سره د اړیکو په حواله سره خبري وکړي او بیا د افغانستان کې د سولې په پروسې باندې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د هغه په حواله سره خبري وکړي، بیا د اسرائیل او د فلسطین کښاله او د کشمیر کښاله دغه هم یاد کړه، او د ایران او د شپږ نړیوال ځواکمنو هیوادونو چې کوم نیوکلیایي تړون شوی دی دغه هم یاد کړ، او د هندوستان سره چې دی نو بیا خبرې اترې کول دغه هم یاد کړ. زه بیرته تفصیل چې لاړ شم، نو هغه وویل چې په نړۍ کې ترګري مخ په زیاتېدو ده، د دې د مخنیوي لپاره باید چې په شریکه ډول باندې اقدامات وشي او یو شریکه ستراتیژي جوړ کړل شي. هغه خپل دغه ژمنه هم بیا تکرار کړه چې ترګري مخه بنسي که څه هم بدې نتیجې وي، یا چې بیا هر ډول نتیجه ویل ډول چې دوی تیار دي د زرویا د عملیاتو ذکر هغه وکړ چې تندروي او تشدد د ختمول لپاره دی په بشپړ توګه په میدان کې دي او دا به ختموي. خو د ویل چې غریبي او جهالت دغه دواړه لوی مسلې دي. د داعش مسله والی ډلې د خطرونو هم ذکر وکړ او ویل چې ډېر غټ اختلاف جوړ شوی دی او د دې باید چې پر وخت باندې مخه ونیول شي او تندرو فکر باید چې په هر میدان په هر ډول د هغه مخالفت وسی او مخنیوي وسی. بل د افغانستان سره د سولې خبرې اترو په حواله سره هم د خبرې وکړه دی ویل چې د هیواد تیار دی چې هم د سولې خبرې اترو کې خپل رول ولوبوي. د چین په ډېر زیاته ساینه وکړه او بل دا خبره وکړه چې په کابل کې چې کوم تروریستي بریدونه شوي وو دوه میاشتې مخکې د هغه ذکر وکړ دی ویل چې د دې دواړو هیوادونو ښه اړیکې وي. خو د هغه تروریستي بریدونه وروسته د دې دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ دی هغه زیات شوی دی. خو دا ویل چې دا کړکېچ د یوه هم په ګټه نه دی او دوی غواړي چې یو باثبات افغانستان وویني او باثبات افغانستان لکه څرنګه چې هم د پاکستان دریځ دی هغه ویل چې د پاکستان هم په ګټه دی او د سیمې هم په ګټه دی. او د هندوستان په حواله سره د خبرو اترو د شروع کولو یو وړاندیز وکړ چې دوی تیار دي او خپله دا خبره کوي چې یار موږ هندوستان سره خبرې اترې شروع کول غواړو او غواړو چې هم په سیمه کې امنیت وي، تجارت وي او د خلکو تګ راتګ چې دی هغه ډېر زیات وي. د دغه ذکر هم وکړ چې په 1903 یعنی دریک کال کان 2019 کې د هندستان سره د جامع خبرې اترې شروع کړې وي. خو بیا ځینې اقدامات وسو د خپل هم د جنرال پرویز مشرف کودتا ته هم اشاره و چې بیا هغه د خبرې چې دي د سبوتاژ کړي. نو دی وایي چې په هغه کې هغه خبرو اترو کې شپږ ټکي هم شامل وو، پکې کشمیر هم وو او د ترګري مخنیول هم وو. دا خبره وکړه. خو
خبرې په کار وي په سیمه کې اوریدونکي تمه لري یا د نړۍ مشران دا وخت ستمه لري چې ګنې باید په دغه باندې خبرې شي وي پښتانه یا په بلوچستان کې چرته چې فکرمندې هم ډېرې دي په دې کې داسې کمې خبرې وي چې باید خبرې پې شي وي خو نواز شریف هغه ته پام نه دی ګرځولی.
بالکل هغه دوی غټي خبرې تر اوسه پورې چې په مرکې دي هغه دغه دي چې د خود ضربې از د عملیاتو ذکر وکړ او دا یو چې ترګري به ختموي که نتیجه هر څه وي. خو دریا دا ذکر ونه کړ چې تر 1,000,000 زیات کډوال دي هغه به کله د خپل کلي کورونو ته ځي د هغوی د بیا ودانۍ لپاره دي څه اقدامات کړي دي هغوی ته د کار روزګار څه اقدامات کړي دي. یو خو دا خبره هم وکړه چې غریبي او جهالت چې دي دا دواړه هغه مهم شیان دي چې مهم عنصر ندی چې د ترګریتا او د ورکوي یا څنګه سوچ او فکر ته د ورکوي. خو د دغه غریبي او د جهالت د ختمولو لپاره د هیڅ پلان نه کی واځي چې د په خپل په پاکستان کې چکوي یا په هغه سیمو کې چکوي کوم چې د ترګری سره د څنګهوي سره او د یو څنګهو فکر سره مخ دي. مثلا د کابل سیمو خواته بیا لارسم چې د کابل سیمو کې خود ضربي از د عملیاتو ذکر وکړ خو دا و نه ویل چې د عملیات به تر څو وخت پورې دوام لري. یعنی هر ځای چې پوج دی هغه یو ټاکل شوی موده په هغه کې دی خپل کار کوي او بیا بیرته د هغه سیمه څخه راوځي. نو دا دغه ذکر ونه کړ چې د زړګیا د عملیات به تر څه وخت پورې جاري وي پوج ورته کار راځي. او د بلوچستان په حواله سره که وګورو د بلوچستان په حواله سره د بې درکه کسانو اندېښنې ډېرې زیاتې دي. د نړیوالې ورورولې لخوا بار په څو څو واره باندې په دې باندې بیانونه هم راغلي دي خو هغه خواته بېخي ورنږدې شوی هم نه دی او نه یې ورباندې خبره کړې ده چې یا بې درکه کسان چې دي د هغوی لپاره د څه اقدامات کوي دا به راخوشي کوي دا به راپیدا کوي او د بلوچستان چې کومې ستونزې دي یا چې کومې غوښتنې دي هغو ته به دوی څرنګه جواب وایي. هغه د خپل په وینا کې ذکر نه دی کړی.
ډېره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب، ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دوی وو د نیویارک نه نیخ پنیغه چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم په خپل تقریر کې کوم مهم ټکو ته ځای ورکړو. خو ولې د سیمې په حق لا چې کومې فکرمندې دا وخت پښتنو دي او په بلوچستان کې دي یا د نړیوالې ټولنې دي د پاکستان نه ستمې لري، ډېرې داسې پښتني اندېښنې هغه ته هیڅ ځواب نه دی ویلې. موږ سره اوسېږي.
Now Voice of America, Divya Radio او TV دی د نوخار په بو سیمه کې نامعلومه وسوالو د عوامي نېشنل پارټي یو غړی او ځای کونسلر اکرام الله پر ډز وجلې هم په دې حق باندې یو تفصیلی رپورت د ډیوی ریډیو خبریال ریاض حسین وړاندې کوي
په خیبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند د صوبایي حکومت او پاکستانی ځواکونو نه مطالبه کړې ده چې د حقوقي د کارکونکو په شمول هغه خلکو ته د په خصوصي توګه تحفظ ورکړي کوم خلکو چې د ترهګرۍ په ضد قرباني ورکړي دي او په دې جنگ کې یو ځانګړی کردار هم لوبولې دي دا مطالبه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې په خیبر پختونخوا نوخار ضلع په بوسیمه کې نامعلومو وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند مقامي د یونین کونسل غړي په هدفي ډزو باندې وجلې دي په نوخار ضلع کې امنیتي چارواکو د دغه پیښې تصدیق کړې ده چې مقامی د نایبر هډ کونسل غړی او د عوامي نېشنل ګوند د تپی جنرال سیکرټری اکرام الله هغه وخت اوجلې شو کله چې هغوی د پبو بازار نه خپل کور روانو په دې پیښه کې د هغوی ګارد هم جوبل شوې دي ریپورتونه وایي چې د ګارد په جوابي ډزو باندې د وسلوالو یو کس جوبل شوې دي خو د هغه په جنګلو مخې ته نه راغلي د دې پیښې ذمہواري چا په خپل غاړه نه ده اخستې چارواکي وایي چې دغه پیښه په پبو بازار کې راوړاندې شوې ده
اکرام الله یو ګرمند سرتاج څنګه خدای دې خیبر بینک برانچ نه په سرویس روډ روانو چې دی یو کوه تور سره نو درې کسانو د کتر فایرنګ یې څنګه نه زخمی شو دی په ګوله کې د کرام الله مړ شو
په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ریپورتونه وایي چې د ضرب اذب د عملیاتو نورستو وسلوال وس هغه شان منظم حمله نشي کولې کوم چې به وړاندې کولې په صوبه کې د هدفي وجنو سلسله دوام لري او سیړنې وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې زیاتره د امن کمیټو په مشرانو او غړو باندې بریدونه مخې ته راځي خو په نيز دې ورځو کې د بلدیاتي ټاکنو نورستو د کین اړخ سیاسي کارکونکو د هدفي ډزو په نخ دي د دین وړاندې هم په خیبر پښتونخوا هنګو ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند او نوي بلدیاتي منتخب شوی غړي په نخ شوی وو او بیا ورستو په کوز دیر سیمه کې هم د قومي وطن پټه کارکونکو اوجلې شو عوامي نېشنل ګوند د حکومت نه مطالبه کوي چې هغه ته د تحفظ ورکړي شي
دا ګړم چې عوامي نېشنل پټه ته کوم سزا ملایوي هغه په دې کې ډېر زیات تشدد روان او اوس هم تشدد روان دی موږ دغه خلاف کړی دي چونکی دا کار موږ د وطن لپاره د کم لپاره کړی دي او اوس
خیبر پختونخوا کې په امنیتی چارواکو او قبایلی سیمو کې د امن کمیټو په مشرانو او غړو باندې هم بریدونه مخې ته راغلي چې پکې ګڼ شمېر مشرانو ژوند د لاسه ورکړی دی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
مننه قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی تاسو زمنګ خبرونه اوریدله او یقینا هغه مهم خبرونه ریپورتونه چې کم د سیمې نړۍ څخه تاسو موږ وړاندې کول نه منګ سره محمد شلیل د دینه پسته چې دی
بالکل دینه پسته د شپه په خیر پروګرام بوي او نن د پروګرام قربه دي زمون همکار بهروز خان سو کې د استودیو نه استودیو تراغلي دینو دینه به تاسو کو چې دوی خپل پروګرام په حق لبانه مونږ لک خبر کی په خیر اغلی تاسو هر کلی وایستو
ډیر مننه محمد شلیل او څنګه چې پښتنه وکړه زمون خیر لچی او دونکو کو ته بز دا وې ما د ټي وي غړې خو په ختمه دوه دا خو د شپه په خیر چې زمونږ کوم خبرونه ده نو پای کوم یو داسې موضوع دی د پر راوړل د چې خلک به ډیر کم پام کوي خو غواړو چې د ډیوی د لارې ته پام وکړو هغه دا چې زمونږ د پښتنو په ټولنه کې کسبونه او کسبګر ولې دغه د خوند کسبونه ولې دغه د خلکو د ژوند سره تړلي کسبونه چې هغه د تهذیب برخه ده هغه د ثقافت برخه ده خو ولې دغه کسبګر ته په پښتنه ټولنه کې سپک کتل شي ولې د دغه کسب د دغه هنر قدر نشته نو په دې باندې به دا موضوع او دغه د کسب چې نن په دنیا کې په نړۍ کې دغه کم قدر دی او احترام دی ولې هغه احترام د پښتنو په ټولنه کې نه دی ترلاسه شوی او کچري دغه ټولنه دې ته فکر وکړي د تعلیم سره د ترقی سره کېدلی شي دغه سوچ او دغه فکر بدل شي نو دې باندې مونږ
دا هډي رخه موضوع ده بیروز خان صاحب ځکه چې په نړۍ کې دا وخت چې کم معیشت ته یا غټ اقتصادونه دي نو هغه ټول د هنر په دغه مزدوري باندې ولاړ دي
څنګه چې تاسو ویل لکه نن انګر چې دی هغه انجینر دی د نن نای چې دی هغه د بیوټیشن دی
صحیح
د هغه په نړۍ کې په یونیورسيټي په لیول باندې هغه کورسز کې د پښتنو د ټولنې جولا چي دي مثال هغه نن انډستریالیست دی په دنیا کې یو انقلاب راوستي دی دا ټول مسلې د غشان تیر بمنګ په دې باندې
ډیر مننه او قدرمنو کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه هم دي چې پای تر رسیدو وړاندې کولو کې ټکنیکی رخت موږ سره ټیم کې ملګری وو پروډوسر وو ارشد علي او انجنیر نولینس او پیټ دوی ته ډیر مننه وایو چرته زایم موږ سره اوسې او سوشې بوکي بش په خیر پروګرام وی چکر به وي زم همکار بیروز خان د ټي وی د خبرونه نه هم دي زه کې تاسو نه اجازه غواړم ډیر مننه